السلام علیکم د ګرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو په یو ساعت کې تر یوې بجې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیې او د املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنر فلیپو ګراندې سره د لیدنې پر مهال وکړې له ایران او پاکستان ایستل شوي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري متقی په یو بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی دی ویلي دي د دوی حکومت تر خپلې وسې د ایستل شویو کډوالو لاسنیوی کوي خو د هغه په وینا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه د هیواد ته ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې له خنډونو سره مخامخ کړی دی سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلیږي له پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاخ په دیرشمه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو کې او د کلیو په کچه ترسره کیږي ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسین کمپاینونه کور په کور څخه کلیو ته بدل شوي دي ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي د سوریې په سویدا ښار کې جګړه درېدلې ده او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده ریټرز خبري آژانس بېګانه وخت د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږل شول په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د روزي وبخی په سویدا کې لیوی ونی رئیس د دروزی ټولنې او بدوی یا کوچی قبیلو ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې دي د سوریې د بشري حقوقو د څار کمیسیون ویلي په دې نښتو کې 1504 نوي کسان وژل شوي او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټې د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي ترامپ پرون پر خپل ټولنیز پانه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل د ټرمپ په وینا کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي نو په خبرو به یې کلونه وخت ونیسي په تېره جون میاشت کې د ایران او اسرایلو د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنګي الوتکو د ایران پر فوردو نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ان بی سی خبری شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه په بشپړ ډول ویجاړه شوې او دوه نورې به تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو غني کول پیل کړي او په پای کې د کرکټ وروستی حال د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې نن په دوهمه ورځ د بند امیر خامرانو او د مسعینک د اتلانو ترمنځ لوبه روانه ده لوبه مسعینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 188 منډو هدف وټاکه اوسمهال بند امیر لوبډله توپ وهنه کوي او 14 اوور روان دی او د 2 لوبغاړو په زیان سره 133 منډې کړې دي نن با دوهمه لوبه کې د بوس ساتونکو او سپینغار پړانګانو لوبغاړي سره مخامخ شي د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مسعینک سپینغار او امون هنګانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ به دوه لوبې پکې کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنو او خوږ زده کونکي برات روغ او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن شربت کوله وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، او څنګه وکولی سوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهي ده. لولو چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستی. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. درنو او خوږ زده کوونکو، ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې یې د دینی علومو تر څنګ یې هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت یې درلوده او هم چنان یو ډیره زیاته زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق له یې چې د مشرۍ نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګللی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر وو چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو له غښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه، ډیره پریکړانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنا ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له اهداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنا خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتون د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو، د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې، او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلې چورلکی مزبر د خیبرې درې للارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو، کابل ته دی چې شو روان وو. نو میرمن الهي د اپریدي او اور کازی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي، او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوې خو د خپل منځنی اختلافات او لبلې خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه، او هغوی ته سخته مرګ ژوبلې واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې وو د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو، او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې، تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قدر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مرمن الهی وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړی ده. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي مرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د جنو لیسا دا چی دا مرمن الهی په نامه سره نومول شوی ده او د دې د نوم یادونه پکې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورلوستلی چې مرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې سرته رسولي و. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، مرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د اهداد مېرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اترو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ ګللی زکون کو لکه سره می چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون د پانه مشور مرمن اړه باندې د پانه مشور مرمن پیښ نو او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الهی وو پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو، ستاسو د نن ورځې 28م لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې کسه هم د خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و. د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتیدې تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشتی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپار او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون شوی نو ته څنګه کورته راغلی واسې تزر لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر رسول چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون شوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پر کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې تزړه لري آیا یوازې تا ته تلواری تر څو کورته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبه کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتش چې د لسما د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکین خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولارسه د خپل قرارګاه ته ولارسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند دې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا لکه سین خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغشتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر رسول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دې پر تاسو هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی ان کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه خبرې نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه تبیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله شو او دې ته آفرینې ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دې ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دین انګلی زړوري او پر وطن مېینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچنی غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1450 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتی وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمی همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دي تر وبخشه او په قریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یې د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکي، د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لندیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې درس لپاره چې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علا په من شو وخت.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا ځواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځین درلودل خونځي ودانی نه وي خو ستونزې ډیره زیاته وي ستاسي مکتب څنګه و دغه کی سکرته وکړو خون کې مو څوک و خزینه او سدانه وي کانارینه او سدانم پکې و
ډیره زیاته مننه چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي زبر رشته هم تقریبا همداسې و چون موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات د ښځو په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چون ډیری مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې یعنی د مرکز خپل لري پروتو سیم کې دا چې مثال د زده کړې د شوزو درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځین داس نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونت مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل کتر ته وایم هغه که خو زموږ د لباس سم سپین ټیکري وو او نور تور مکالي و خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوند به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثر خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړرته وای سمره کورنۍ اماده وي چې جونې پریګ دی التا درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکول خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ شي تحصیل وکړي په څل تعلیم کې مکتب ته لاړ شي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق یې د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي او اکثره د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلون صدې مکتب ویل او ډېره د سخوندې هم لرل چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خاوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېره کزه د ټایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خويند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخي وي او په ډېر رنګ سره بده کولې به هم از د کلیب ډیر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دي کارولې ته ډیر حد پر اجازه نه و
ستاسو هم لا کړای شو کو په کور کې خپل د ډیر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړای و سم لا کړی کو چې ذکر وکړي
بله زما مرجانه شکه چې ژوندې ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم هم ملاتړې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړې کړی دی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوو مایکت به وایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوی یم چې دا د خاص شوخه علاقې څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه شوی یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلي کنه شخصي مو چرته زده کړی وکړي؟
نه ساينس څنګه چې مو ویلي دا دولتي مو ویلي دا دولتي مو ویلي دا او بیا چې ما شخصي قابلیت کې ویلي دا مې قندار ولایت کې ویلي دا دایبه شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلي دا او قابلیت کې شخصي فارغه یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلي مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قابلیت کې څنګه ویلي دا او زابل کې زو ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لګیدل چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پدې ډول د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خاله کله رانه چې دینور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به ځنه لرله یا به دستي چې فکر مکړای وي اکثر پښتانه داسې دغه لري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته ډېر حد پورې خوند ته چې دې لوري ذکر وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خپل چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې دې اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مورکلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلي یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او مخف کې ما اسما مورجان او دوم کتم کې بلارجان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د لسم صرفه پورې دی ولې نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیمونه و د مې شو بله چې مثال واده وکم بیا نو کله چې واده وک قندار ولایت کې نو دغه خورسته د واده خورسته هم بیا ما خپل وز دکټې ته مور کړ بیا ما قابلیت کې څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښوي زه د اېدام ور کوم دوام ور کوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای کړ د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمای ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خپل هم د فامیل په خوښه می هم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پختنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته جون کړه دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغه ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لوران او خويند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوي دی په خاپه کې پرتل نور هم ډیر سوي دی چې په لور په تاسو کې زموږ خويند دا حق او اجازه نه لري چې هغه خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې تر ډیر حد پورې هغه جبرین کاغان دی او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې جديد دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانو پیغور دی د دې رسم او فرهنګ ورواښ په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلي باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید پنجلي جیز وکي یا کنجلي کور نه خپل جیزي برابرۍ درس مروج پړې راته وایي
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبره لرم مثال لکه وردګ بلتا سينور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براست دا د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانان په مخ باندې نو که ولور په اوسه کم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو کې باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه اخیسته خپله دی ونه
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخل پلاس کې چې زه ما غم کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک ته چې ما غوښتل واخلم ته چې ما په زړه ما غم اخیسته دي
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي انده سم نو سوال چې دایم بر ټول هم د سنجونه چې مثال هغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي یوږي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلغه دی قادر وی وو هم د سیو څه ستدي او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی هم د سی انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی دا څه فاميلونو زپې جنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم د انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او دا فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخستي وي دغه خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویل نو سو ویل چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نوی اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي چې خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مزدا د کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در توښم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې ده دغه د دې هغه ډېر رواجی غذا ګانې دي
یعنی کې څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه په خېجه ده د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی بس راسي د دې په هر ودونو کې احد من مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمانه ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته ووایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي. که څه هم په نور ولایت کښې هم شته دي، خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي. او په دوم قدم کښې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې هم کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخته چې مثال نظام واوښته، چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار یې څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نورو ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي؟
بلې، هو، تر ډېر حده پورې زما کاربار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري. تر ډېر حده پورې شته دي، چون زما کار محدود زابل ولایت کښې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته ووایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کومه.
تاسو له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړمه، ځکه همداسې کښېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا سو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې. او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټوله اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا یې خرڅوو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو، ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده. چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب دی، یا ډېری خوندې، یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه یې ویلی موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه دی، د خدای فضل دی، ګټه پکښې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې، یا موږ خپل هدف ټاکلی وي، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کښې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکښې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریاجانې، که اوسني وضعیت ته وګورو، په افغانستان کښې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي، همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله و بله و زمام ټول خويندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی. اول زه خپل یو مثال مې د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې د لاسه ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو ښه خیاطي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولی سي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه شروع کړي.
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي. ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دوی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي. یعنې مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له درد ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېره زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د دې خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدی. ډېره زیاته مننه. مننه خیر اوسې.
د منځړو نه بدی وزي پوری وری چې سترګې کړه متوري زار 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 اثر زما د سترګو منتر زما د سترګو چې شوي دی په چا تر اوسه ګرځ به مجالا اشنا د بڑو لاند